نو زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو مازیګرنی خبري مجلې او ریډیو ته ستاسو هر کله کوم د دینم صادق پرونه پترس کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې ولسی جرګې له جمهور رئیس د جمهور رئیس پریکړه چې د کورنیو چارو د وزیر مجتبا پتنګ د سلب اعتماد کولو مسله ستره محکمې ته راجع کړې ده د اساسي قانون پر خلاف بللې پاین حال کې بیا د اعتماد سلب شوی د کورنیو چارو وزیر ویل دي چې د ګڼ شمیر کسان پیژني چې پولیسي جرګه کې ناستي او بهرنیو هیوادونو په خاصو کې پاکستان ته جاسوسي کوي په همدې خبري مجره کې درته پوره تفصیل اورو خو په سر کې ل جان خال کوزي د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو
په میدان وردګ ولایت کې درې تنه بهرني فوجیان وژل شوي ولسی جرګې له جمهور رئیس څخه غوښتي چې د کورنیو چارو د وزارت د سلب اعتماد په اړه دې د جرګې پریکړه عملي کړي او د مصر په شخړو کې لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي خبرونه واورئ لومړی د افغانستان خبرونه د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې په ویزان وژنو کې حمله کې درې بهرني پوځیان او یو افغان ژباړونکی وژل شوی دی د میدان وردګ ولایت د والی ویان اتاوله خوګیانی ازادي راډیو ته ویل ځان وژنونکي حمله کوونکي پر خرسپور وو او د افغان او بهرني ځواکونو د موټرو مخې ته ځان الوزولې
دې د تلفظ خپل سرتيري دی وژباړون ته غړون دې وژل شوی دی او څلور د ملي ور سرتيري ته پېښ شوی دی پېښه کې ملکي وګړو تم ته لپاره وختي هم تر اوسه پورې د خړه د چي څو تنه شهیدان شوی ته پېښ شوی دی
وسله والو طالبانو د دې حمله مسولیت منله او ادعا کړې چې په دې حمله کې څوار لس بهرني او افغان سرتيري وژل شوی دی د افغانستان ولسی جرګې له جمهور رئیس حامد کرزي څخه غوښتي چې د جرګې له خوا د کورنیو چارو د وزیر مجتبی پتنګ د سلب اعتماد کېدو پریکړه دی عملي کړي د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته ویل جمهور رئیس باید د افغانستان اساسي قانون مراعات کړي او نوې کس د کورنیو چارو د وزیر په توګه د جرګې ته ورمعرفي کړي د افغانستان د کورنیو چارو وزیر جنرال مجتبی پتنګ د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې له خوا سلب صلاحیت شو خو جمهور رئیس کرزي د ولسی جرګې د پریکړه ستره محکمه ته راجع کړه د جمهور رئیس دفتر وایي تر هغه چې ستره محکمه په دې اړه پریکړه کوي مشتبه پتنګ د کورنیو چارو وزارت د سرپرست په توګه کار کوي د کاپیسا امنیتي مسولین وای په دې ولایت کې د افغان ځواکونو او وسلواله مخالفانو ترمنځ نښته کې دوه تنه پاکستانی طالبان نیول شوي د کاپیسا ولایت د امنیت قومندان ویان همایون رشیدی ازادي راډیو ته ویل جګړه په تګاب ولسوالۍ کې شوي رشیدی وای په دې نښته کې یو بل افغان طالب ټپي شوی خو افغان ځواکونو ته زیان نه رسیدلی وسلواله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي نړیوال بانک له افغان حکومت سره د متقاعدینو د سیستم د اصلاح او د ټولنې او د ټولنیز ښېګڼې له پروګرامونو سره $2.5 میلیون مرسته کوي د دې مرستې تړون نن د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس د افغانستان د مالی او د کار او ټولنیزو چارو وزیرانو لاسلیک کړ د کار او ټولنیزو چارو وزیر امینه افضلی خبریالانو ته وویل له دې مرستې به د افغان متقاعدو مامورینو د سیستم په اصلاح کولو او له بېوزلو خلکو سره د مرستې په برخو کې کار واخیستل شي نړیوال بانک له 2009 کال راهیسې په دې برخه کې د افغان حکومت سره نږدې $9 میلیون مرسته کړې ده خبرونه له ازادي راډیو اوري د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن هند ته په یو څلور ورځین سفر تللی او د دې هیواد له مشرانو سره په خبرو بوخدای بایدن نن د هند بهرنیو چارو وزیر حامد انصاری له صدر اعظم منموهن سنگ او جمهور رئیس پرناب مکرجی سره وکتل جو بایدن په داسې حال کې هند ته سفر کوي چې نوی ډیلی په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته اندېښنې ښودلې هند په افغانستان کې $2 میلیارد مرسته کړې او د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو د بیا واکمن کېدو په اړه اندېښنه لري بایدن په دریو لسیزو کې د امریکا لومړنی مرستیال جمهور رئیس دی چې هند ته سفر وکړ د هند او امریکا مشران به د غراض د دواړو هیوادونو ترمنځ په هند کې د امریکایي کمپنیو لپاره د خنډونو او بندیزونو په اړه هم خبرې وکړي هند او امریکا په خپلو کې د شاوخوا $100 میلیارد په ارزښت سوداګرۍ لري د مصر روغتیا چارواکي وایي د لرې کړای شوي جمهور رئیس محمد مرسی د ملاتړو او مخالفانو ترمنځ د تېرې شپې نښتو کې لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي درې تنه د دوشنبه په شپه په قاهره په قاهره او دوه نورو ښارونو کې د شخړو پر مهال مړه شول او شپږتنه د قاهره پوهنتون د انګړ په نښتو کې وژل شوي دي د مرسي ملاتړي د هغه د بېرته واکمن کېدو په مقصد اعتراضونه کوي مرسي د پوځ لخوا د جولای په درېمه له واکه لرې شو او له هغه وخت راهیسې په کوم نامعلوم ځای کې د پوځ لخوا ساتل کېږي د مرسي کورنۍ ویلي چې د پوځ پر ضد به قانوني دعوه وکړي القاعده ډلې د عراق په زندانونو باندې د حملو چې له امله یې د دغې ډلې د یو شمېر مهمو غړو په ګډون په سلونو بندیان په تېښتې بریالی شوي مسؤلیت منلی دی. وسله والو د یکشنبې په شپه د بغداد په شمال تاجي ښارګوټي او لویدیز کې په ابو غریب زندانونو حملې کړې وې او جګړو یې څو ساعته دوام کړی و. وسله والو په عملیاتو کې له ځان وژونکو موټر بم هاوان او توغندیو څخه کار اخیستی و. په جګړو کې د عراق د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي ول. په چین کې د پرونی زلزلې د مړو شمېر نه هاتیا او ته پورته شو. د چین په شمال لویدیز ګانسو ولایت کې د زلزلې له امله له 600 زیات کسان ټپیان او په زرون نور بی کوره شوي دي. د چین دولتي خبري اژانس سینوا وایي په منزیان او ژانګزیان ولسوالیو کې پرونی زلزلې 8 خارونه زیانمن کړي دي. او وروستی خبر دا چې د لبنان حزب الله ډلې د اروپایي اتحادیې پرېکړه چې دا ډلې د تروریستي سازمانونو په لیست کې راوستې غندلې او غیر عادلانه یې بللې ده. حزب الله په یو اعلامیه کې ویلي د اروپایي اتحادیې دا پرېکړه په کلکه غندي او اتحادیې دا کار د امریکا او اسرائیلو د فشار له امله کړی. د امریکا متحده ایالاتو او نورو لویدیځو هیوادونو له دې مخکې حزب الله ډله د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامله کړې وه. حزب الله ډله چې له ایران سره تړاو لري په بلغاریا کې تیر کال په اسرائیلي سیلانیانو باندې په بمی حملې تورنه ده. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ولسی جرګې د جمهور رئیس پریکړه چې د کورنیو چارو وزیر جنرال مجتبا پتنګ د سلب اعتماد کولو مسئله سترې محکمې ته راجع کړې د اساسي قانون خلاف بللې ده. اخوا بیا د مجتبا او د دې وزارت سرپرست جنرال مجتبا پتنګ چې ولسی جرګې سلب اعتماد کړی دی په ولسی جرګې تور پورې کوي چې په دې جرګه کې د پاکستان جاسوسان او د مخدره موادو قاچاقچیان ناست دي.
دغه خبرې عبد سوای نو د خلا د اجازه قانون احکام په دې باندې عملي کیږي ځکه د وظیفوي غفلت کړی دی.
د کارپودانه سره مورې د چې د ولسی جرګې او د کورنیو چارو د پخوانی وزیر ترمنس د شخړې په اړه د امریکا د ولسمشر مرسل جو بایدن له هندي مقامات سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. په دې اړه د چارو له کارپوهانو سره هم غږیږو. د افغانستان ملي شورا غړي سر لنن د 15 خورزو لپاره د اوړي په رسخته لړل دوی چې څه کړی دي او کوم کوم قانونونه تصویب کړي په دې اړه پام دی خبري مجله کې اوري. د لغمان ولایتي اداره وایي چې دوی په لغمان کې د باروړونکو موټرو د وزن د معلومې دی له تلیت له معلومولو له تلیت څخه ناخبره دي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ولسی جرګې د جمهور رئیس پریکړه چې د کورنیو چارو د وزیر جنرال مجتبا پتنګ د سلب اعتماد کولو مسئله سترې محکمې ته لیږلې د اساسي قانون پر خلاف وبلله. ولسی جرګې د دوشنبه پر ورځ ښاغلی پتنګ سلب اعتماد کړ. د ولسی جرګې اداري پلاوی د سه‌شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر کرزی باید ډیر ژر یو نوی څېره د کورنیو چارو د وزیر په توګه دوی ته معرفي کړي. د حقوقي چارو ځینې څېړونکي وایي چې ولسمشر کرزی د حق لري او دا د قانون خلاف اقدام نه ده. نسیم شفق او د موضوع تفصیل.
د ولسی جرګې د منشی مرستیال عرفان الله عرفان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې جرګې پریکړه باید له کوم تعدیل او سترې محکمې ته له استولو پرته تطبیق شي. ښاغلی عرفان له جمهور رئیس کرزی نه وغوښتل چې له ځنډ پرته کومه بله څیره د کورنیو چارو د وزارت څوکۍ ته کاندید او ولسی جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړي.
له بده مرغه ښاغلي جمهور رئیس پرون دا موضوع سترې محکمې ته حواله کړې. پتنګ صاحب د سرپرست وزیر په توګه ګمارلې دي. دا له اساسي قانونو په ولسی جرګه کې د خلکو د استازو له پریکړې سره په ټکر کې ده. ولسی جرګه له ولسمشر کرزی څخه په جدي توګه غواړي چې د دې جرګې د غړو پریکړو ته درناوی وکړي او نه یوازې جنرال پتنګ د سرپرست په توګه ونه ګماري بلکې بل وړ کس دې څوکۍ ته معرفي کړي.
دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ جنرال مجتبی پتنګ د دې جرګې استجوابیه غونډې ته د نه ورتلو په دلیل استیزاح او سلب صلاحیت کړ. د ولسی جرګې غړو په لویو لارو کې د ناامنیو او پیښو د ډیرېدو او د کورنیو چارو په وزارت کې د اداري فساد د موجودیت له امله پر جنرال پتنګ سخت انتقادونه وکړل. د ولسی جرګې لخوا د جنرال مجتبی پتنګ له سلب اعتماد کېدون وروسته ولسمشر کرزی د یوې اعلامیې په خپرولو سره هغه د کورنیو چارو وزارت د سرپرست په توګه معرفي کړ او د هغه په اړه د ولسی جرګې پریکړه د سیړنو لپاره سترې محکمې ته واستوله. جمهوری ریاست ویلی چې ولسی جرګه د وزیرانو د سلب اعتماد کولو صلاحیت لري، خو دا کار باید د مواجه دلایلو له مخې وشي. په عین حال کې یو شمیر حقوق پوهان وایي چې د وزیرانو استیزه او سلب صلاحیت کول د ولسی جرګې له صلاحیتونو څخه دي، خو وایي چې د استیزه دلایل باید سم او مواجه وي. د حقوقي چارو سیډونکي ډاکټر کبیر رنجبر ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه د ولسمشر کرزي پریکړه حقوقي اړخ لري او عملي کول به هیڅ ډول قانوني ستونزه رامنځته نه کړي.
که مواجه دلایل موجود نه وي نو په هغه حالت کې جمهور رئیس حق لري چې دغه موضوع محول کړي سترې محکمې ته، او ستره محکمه په دې ارتباط قضاوت وکړي او دا وڅېړي چې آیا دغه د عدم اعتماد رایه په مواجه او دلایل ولاړه وه که نه وه ولاړه. په هغه حالت کې هغه هره فیصله چې ستره محکمه کوي هغه یو مستقل ارګان دی او ولسي جرګه مکلفه ده چې هغه ومن.
د کورنیو چارو وزارت له څوکۍ څخه د جنرال مشتبه پتنګ له سلب صلاحیت کولو وروسته هغه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د په حق له د ولسي جرګې پریکړه سیاسي اساس لري.
وامریدل چې ولسی جرګې د جمهور رئیس پریکړه چې د کورنیو چارو د وزیر جنرال مجتبی پتنګ د سلب اعتماد موضوع سترې محکمې ته لیږلې د اساسي قانون په خلاف وبلله. د حقوقي چارو یو شمېر کتونکي وایي له هغو تورونو چې د کورنیو چارو د وزارت سرپرست جنرال مجتبی پتنګ پر ولسی جرګې پورې کړل داسې ښکاري چې نوموړی په خپلې دنده کې غفلت کړی دی. ولسی جرګې چې کله جنرال پتنګ سلب اعتماد کړ نوموړي تور لګاو چې په دې جرګه کې د مځکې غاصبان، قاچاقونکي او د پاکستان جاسوسان موجود دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی له مجتبی پتنګ نه غواړي چې د خپل تورونو په حق له چپو وکیلانو لګولي اسناد او شواهد وړاندې کړي. جمیله ظریف پی رپورټ لري.
ما افشا میکنم که حدود ممکن 72 نفر غاصبین زمین در پارلمان وجود داشته باشه، جاسوسای ISI در اونجا وجود داشته باشه، قاچاق مواد مخدر رهبری شده از پارلمان تا نایجیریا.
د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مشتبه پتنګ خبرې وی چې پاکستان ته د جاسوسۍ په ګډون د ولسی جرګې په ځینو غړیو بیلابیل تورونه پورې کړل. نوموړي دغه دعوې وروسته لاغي وکړې چې ولسی جرګې د اعتماد رایه بیرته ترې واخیسته. خو د حقوقي چارو یو شمېر کتونکي بیا په دې باور دي چې که مشتبه پتنګ د ولسی جرګې د غړیو له غیر قانوني کړنو خبر ونو باید د کورنۍ چارو د وزیر په توګه مخکې افشا کړي وای. عبدالستار سعادت د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې د مشتبه پتنګ دغه سرګند د ونې لدندې نه غفلت وباله او وی ویل چې د هیواد په قانون کې دا ډول کار ته سزا هم ټاکل شوې ده.
دغه خبرې چې د کورنۍ چارو وزیر وکړې فکر کوم چې که همداسې وای نو د خپل د اجازه قانون احکام په دې باندې عملي کېږي ځکه د وظیفوي غفلت کړی و. البته د زمانې لحاظه ښه نه و، ښه ځکه نه و چې که چېرته په دوی کې همدغه خبره وه حد اقل د کورنیو چارو وزیر مخکې له دې نه ولې دا خبره ونه کړله. ولې موږ وزیران داسې دي چې کله دوی سره تضاد د منافع پیدا کړي، یعنې د استیزا مسله مطرح شي، د سلب اعتماد مسله مطرح شي، بیا دوی ملت ته داسې خبرې کوي. که چېرته دوی د ځمکې غاصبانو نومونه ورسره وي، اسناد او مدارک پرې لري، که چېرته دوی د مخدره موادو د قاچاقبرو نومونه لري چې هغه په ملي شورا کې ناست دي، او دوی د خپل وظایف نه حتی عزل کېدای شي په دې باندې.
سعادت ټینګار کوي چې اوس باید لویه څارنوالۍ د ولسي جرګې په غړیو د مشتبه پتنګ لخوا لګول شوي تورونه وڅېړي. وروسته له هغې چې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د ولسي جرګې د شنبې ورځې عمومي غونډې ته حاضر نه شو، د ولسي جرګې غړیو یې د استیزا پریکړه وکړه. سره له دې چې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د دوشنبې په ورځ د وکیلانو پوښتنو او انتقادونو ته ځوابونه هم ورکړل، خو ویې نشو کړی چې د هغوی قناعت ترلاسه کړي او سلب صلاحیت شو. تر هغې وروسته جنرال پتنګ په یو خبري کانفرنس کې ادعا وکړه چې په ولسی جرګه کې د ځمکو غاصبین، د مخدره موادو قاچاق وړونکي او د پاکستان جاسوسان موجود دي. خو د ولسی جرګې اداري پلاوی بیا د مشتبه پتنګ دغه خبرې لکینې ډکې بولي او لاغه غواړي چې د خپلو څرګندونو لپاره اسناد او شواهد وړاندې کړي. د دې جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل
کله چې له سلب اعتماد کېدونه وروسته دا قضیې افشا کوي دا پخپله د کینې ښکارندویي کوي. زه هیله مند یم چې هغه د خپلو څرګندونو په اړه چې وکیلانې افشا کړل او ځینې مسایل مطرح کړل د هغوی په هکله دلایل او اسناد وړاندې کړي څو د هغوی جرم ثابت کړی شي او د هغو ټولو تورنو کسانو نومونه دې واخلي.
و مو غوښتل په ولسی جرګې د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر د لګول شویو تورونو په هکله د لوی څارنوالۍ نظر هم واخلو، خو د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي سره له دې چې په دې اړه د نظر څرګندولو ژمنه یې کړې وه ازادي راډیو ته څه ونه ویل.
ا
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنوي او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د ولسمشر مارسیال جو بایدن له هندي چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. خاغلی بایدن پرون هند ته ورسید او په خپل څلور ورځني سفر کې به د صدر اعظم منموهن سنگ په ګډون له لوړ رتبه هندي مقاماتو سره ویني. هند تر اوسه افغانستان سره د څه باندې $2 میلیارډ مرسته کړې او د دې هیواد په سیاسي وضعیت کې هم د سیمې له عمده لوبغاړو ګڼل کیږي. د فرانسې خبري اجانس پر رپورټ لري چې فرشته جلال سي وړاندې کوي.
رپورټونه وایي چې د هند حکومت اندېښنه لري چې شایي په 2014 کال کې له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته وسوال طالبان یو بیا قدرت ته ورسیږي. د ولسمشر اوباما مرستیال به په دې سفر کې هڅه کوي چې له دې عمله موجودې اندېښنې کمې کړي او په سیمه کې د پانګونې لپاره د امکاناتو پر زیاتوالي تمرکز وکړي. بایدن هند ته د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې د بهرنیو چارو له وزیر حمید انصاری سره وکتل او وروسته به د دې هیواد له صدر اعظم منموهن سنگ او جمهور رئیس پرناب مکرجی سره وګوري. سره له دې چې تیره میاشت د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکرو د پیل پلان ناکام سو، افغانستان ته د وسلوالو طالبانو د بیا ستنېدو امکان په هند کې د زیاتو خلکو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. هندي رهبران داسې ویل لري چې تر 2014 کال وروسته له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به په پاکستان ډېره ګټه وکړي. په واشنگتن کې د سیمې د چارو څیړونکي سیما سیروهی نن د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې ته په مقاله کې لیکلي چې په نوي ډیلي کې دا احساس په زیاتېدو دی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو په وتلو کې د پاکستان ګټه ده. میرمن سیروهی وویل اوس باید له افغانستانه د ځواکونو د وتلو د پلان اصلي ملاتړ کوونکی جو بایدن دا توضیح کړي چې ولې د کابل کلی پاکستانی جنرالانو ته په لاس کې ورکړی ده. د سیمایزو چارو د څیړونکي د ټایمز اف انډیا په مقاله کې لیکلي چې شای امریکا پر حقیقت سترګې پټولای سي، خو جو بایدن باید وپوهیږي چې د هند لپاره داسې سترګې پټول امکان نه لري. د امریکا د ولسمشر مرسیال هند ته تر سفر مخکې ویلي و چې طالبان کچیر له تشدد څخه خلاص واخلي د افغانستان په سیاسي پروسه کې ګډون کولای شي. جو بایدن د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې ته ویلي و چې د امریکا هدف د افغانانو ترمنځ د خبرو پیل دی څو تشدد پای ته ورسوي، پرمختګ وکړي او د خپل هیواد په بیارغونه کې کار وکړي.
وامریدل چې د امریکا د ولسمشر مرستیال په هند کې دی او د افغانستان پر حالاتو له هندي مقاماتو سره خبرې کوي. خو ویل کیږي چې په هند کې دا اندېښنې د زیاتېدو په حال کې هم دي چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته خی طالبان قدرت پیدا کړي او په دې ډول د پاکستان موقف پیاوړی شي. فرشته جلال زی په پیښور کې د سیمایزو مطالعاتو د مرکز لغړی ډاکټر اعجاز خټک سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا د هند دا اندېښنې پر ځای دي. ښاغلی خټک وایي
وزه چې څنګه ګورم د هند فکر خو جایز دی او هغه به غواړي چې داسې حالات جوړ نشي چې طالبان یو خاص خدمتیات پسې ونیسي. ما دا خیال دی چې د امریکا افغانستان داسې کوي چې لکه روس افغانستان ووتو، نو امریکا د افغانستان نه داسې نه وځي چې بس کوی چې څه کوی زه لاړم. یو بل دا دی چې خلک اکثر غلطي دا کوي، دې موازنه کوي د نجیب زمانې سره چې روس ووتلو افغانستان نه او نجیب یوازې پاتې شو، نو دوه کاله کې دننه ده. نو نجیب چې بالکل مات ګوړ یوازې حکومت هم دوه کاله ایسارو بلکې زیاد څلور کاله چې هغه سره بین الاقوامي دنیا کې څوک نو سوویت یونین هغه نه پسته مات شو. ټول دنیا د مجاهدینو یا کم از کم د هغه د حکومت خلاف وه، صرف پاکستان نو امریکا او یورپ ټولو ویچېره ډالا شي، نو هغه حالات بدل. نن د افغانستان چې کوم موجوده آئینی حکومت ته ریاست ته کارځای سي ته صدر دی سمال ګل څوک وي یا کارځای سي وي، خو دا نظام د دې بچ کولو دپاره او د حمایت دپاره په افغانستان کې دننه هم خلک شته او افغانستان نه بهر هم شته.
اجاز صاحب، د هند کارپوهانو په مقالو کې نن ویلي دي امریکا د افغانستان کلی پاکستانی جنرالانو ته په لاس ورکړی ده، تاسو له دې سره موافق یاست؟
داسې دا دي ولې اخبار کې هر قسم د خلک وي او هند یو جمهوري ملک دی. امریکا کې هم ډېر خلک ډېر اوپینین لري. په پاکستان کې هم صرف یو خبره نه ډېرې خبرې کېږي ډېر بحثونه کېږي په حکومتي حلقو کې ډېرې مختلفې خبرې راځي. داسې نه ده چې بس یو بیان راوالو نو مختلفو خلکو مختلف رایه دي. او بل خبره دا ده چې هغه دا یو ټیکنیکل فیرم وي چې په امریکا باندې یو پرشر هم لري پوه چې داسې نه کوي خوته دا خبره بیا بیا دغه کې چې امریکا صرف خپل فکر هم وي چې افغانستان کې دا دومره موده تیره کړه او هغه فضوي ضایع نه شي. امریکا شکست نه دی خوړلی افغانستان کې نه دنیا کې سوویت یونین ټولې دنیا کې شکست خوړلی صرف افغانستان کې نه چې افغانستان نه ودو هغه نظام ماتېدو او لیکي نظام نه ماتېږي لګیا دی نه کیپیټلزم نه د ویسټ نظام جمهوري نظام دنیا کې ماتې یا نه دی خوړلی. نو هغه به صرف فکر وي خو هند لګیا دی کوشش کوي چې هغې باندې بیا سخته کړي دا خبره ری انفورس کړي چې هغه یقیني کړي هر څنګه چې ځي فوجونه وباسي جګړه نه یو خواته کوي وباسي نه جګړه نه بهر وځي خو بهر افغان حکومت او هلته دننه سول سوسایټي دومره مضبوطه کړي او هغې مرسته او هغې حمایت په مضبوط انداز کې جاري ساتي امریکا هم او نوره دنیا هم چې د طالبانو کو چېرته یو فیصد چانس وي هغه هم ختم کړي.
د افغانستان د راتلونکي او د افغانستان په سیاسي شوکت کې د طالبانو د احتمالي راتک په اړه مو د هند اندېښنو په باب په پیښور کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز د غړي ډاکټر اعجاز خټک څرګندونه ورېده.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په ډیر واضح ډول واورای. د افغانستان ملي شورا غړي سر لنن د 15 سل خروز لپاره د اوړي پر رخصت اعلانل. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په تیر څلور نیمه میاشتو کې د ځینو قوانینو د تصویب د حکومت د کړنو څخه د څارنې او د خلکو د ستونزو د حل په برخه کې ځینې اقدامات کړي دي. خود دې جرګې او شمیر پخوانی غړي بیا په یاد موده کې د ولسی جرګې فعالیتونه کم بولیا وایي چې د قانون جوړونې په برخه کې ستونزې موجود دي او ډیر کله وکیلان له ملي منافعو نه د خپلو شخصي منافعو په فکر کې وي. په دې حق لنور د جمیلې ظریف په رپورت کې
د ملي شورا د وړي رخصتې له پیلې دو سره ولسی جرګه وایي چې تر خپل وسه په تیر څلور نیمه میاشتو کې د قانون جوړونې د خلکو د ستونزو د حلولو او په حکومت د څارنې په برخه کې ځینې کارونه کړي دي. د جرګې ځینې قوانین تصویب کړل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو د نفوذ د ثبت د جزایي اجراتو د جګپړو چارواکو د معاشونو او امتیازاتو قوانین پکې شامل دي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جرګې په تیرو څلور نیمه میاشتو کې شپېته عمومي غونډې جوړې کړې دي.
د وزیرانو په هکله درې یا پنځه استیزایا غونډې جوړې شوې و استجوابیا غونډې وې دوه استماعیا او داسې نور سری اولنی غونډې هم وې. په ټولو کې موږ یوولس قوانین او درې نړیوالې موافقتنامې تصویب کړې.
د ولسی جرګې دغه کاري موده له جنجالونو او اعتراضونو د دې جرګې او اجرایه قوې ترمنځ له ستونزو او اختلافونو څخه ډکه وه. د مالی وزیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلول څه موده مخکې د دې جرګې شپږ تنه غړي زائر قدیر، محمد نعیم امیدزی، لالای سمیع الله سمیم، محمود خان سلیمان خیل، عارف رحمانی او عبدالعظیم موسینی په غیر قانوني کارونو او د وکالت لنوم څخه په نوړی ګټه اخیستنې تورن کړل. همدارس د کابل د امنیت قمندانې د ولسی جرګې غړی علاګل مجاهد په بیلابیلو جرمونو کې د لسلرلو په تور تورن کړل. ولسی جرګې د وړي رخصتې له پیلولو یو ورځ مخکې د کورنۍ چارو وزیر استیزا او سلبې اعتماد کړل. خو د کورنۍ چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ د ولسی جرګې پریکړه د ځان په حق لا یو دسیسه بولي او دا یې وکړه چې په ولسی جرګه کې د ځمکې غصبین او د مخدره موادو قاچاقبران موجود دي. په اکثر مواردو کې ولسی جرګې او خپل تورن وکیلانو دا تورونه بیا اساسه بللې دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمیر پخواني غړي وایي چې په دې جرګه کې یو شمیر وکیلان د خلکو له غوښتنو سره سم کار نه کوي او له ملي منافعو نه خپل شخصي منافعو ته لومړیتوب ورکوي. د دې پخوانیو وکیلانو له ډلې څخه یوه هم شریفه زرمتی وردګ ده.
اکثر وختونه دوی وزیران په شخصي بڼه باندې رئیس ته جواب کړی دی یا رئیس ته ځکه کړی دی، خو کله کله دوی شخصي ګټې په خطر کې لیدلې دي، یا دوی ته پیسې نه دي ورکړي او یا هم دوی پروژې نه دي منظور شوي. په هغه وخت کې دوی وزیران رئیس ته ځکه کړی دي او وزیران ته به رد رای ورکړي او یا هم د خپل جیبولو د ډکولو لپاره دوی وزیران رئیس ته ځکه کړی دي. اکثر وختونه د ولسی جرګې چوکۍ خالی پاتې کیږي او ولسی جرګه کله کله حاضر هم وي. دوی خپل ټول وخت مذهبي مسایلو، ژبنی مسایلو، قومي مسایلو باندې تیر کړی دی.
د ولسی جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي چې د جرګې په تیرو څلور نیمو میاشتو کې د خپلو صلاحیتونو له مخې پوره کار کړی دی. د افغانستان د ولسی جرګې غړي د قانون له مخې په هر کال کې دوه سلی په ژمي او اوړي کې په رخصتۍ وځي. د دې جرګې د اوړي رخصتۍ د زمري میاشتې له لومړۍ نه پیل او د اسمبلی میاشتې تر پایه دوام کوي. د قانون له مخې سناتورانه وکیلان باید په خپلو رخصتیو کې هم له نږدې له خپلو موکلینو سره وګوري او د هغوی د خپلو ولایتونو ستونزې وڅېړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو په انټرنیټ کې هم ازادي رادیو په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com یا .org کې زموږ خبرونه واورئ. د لغمان ولایتي اداره وایي چې دوی په لغمان کې د بار وړونکو موټرو د وزن د معلومېدو له تلې څخه نه خبرې دي، ځکه دغه تله په داسې یو سیمه کې جوړه شوې ده چې د دوی کارکوونکي ترې څارنه نشي کولای. په دې اړه پام وکړئ. له جلال آباد د ازادي رادیو د خبریال شاه محمود شینواری رپورټ ته.
په باروډونکو موټرو کې د زیات وزن د تیرېدو له امله د کابل جلال آباد ترمن تیر شوی لوی سړک په ډیرو سیمو کې خراب شوی دی. د وزن د معلومولو تله د لغمان ولایت په ساحه کې دا ورته وړاندې د لوی موټرو یو شمېر چلوونکو رسنیو ته ویلي وو چې په یاد تله کې له دوی څخه د زیات وزن د تیرېدو پیسې اخلي، خو د تله مسولینو بیا د ډریورانو دغه تورونه په کلک رد کړي وو. خو دا چې د لغمان ولایتي اداره له یاد تله څخه لیدنه او کنټرول کوي کنه، په همدې اړه د لغمان والی ډاکټر سید فضل الله مجدی ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې دغه تله له ولایت څخه 28 کیلومتر لري ساحه کې جوړه کړي چې د دوی کارکوونکو نشي کولای هر ورځ تری لیدنه وکړي.
دغه تله په یوازې درختم چې ګټو کې نغ مو هم دغه اندک نه وځي، د کابل له نظرت کېږي او د جلال آباد نه. او که چیرې د موږ د سرخکان ولسوالۍ ته نامه کوم وړاندې شي لرو، دا که ومنل شي بیا موږ د ده ضمانت کوی شي د تله کنټرول، خو موږ د غیر قابل کنټرول ډېر لرې ځای دی او په دغه واټان کې وقف پشپا کې دی. پشپا کې نه دی امنیتي ملي او کارمند درته ځي، نه یو پولیس درته ځي چې د کنټرول کې د سره تصابو پورې کړي. که یو کارمند مګولي وو هلته خدای نه خواسته فساد موجود وي، هلته متواتر هغه ونه شي، متواتر نظارت ونه شي، دوی هم ورسره ملوث کېږي. او که ولسوالۍ نږدې موږ هره ورځ هیاتان تبدیلوی شو.
نوموړی وایي چې د څو ځلې د سیمیزو ارګانونو له لارې مرکزي دولت ته وړاندیز وکړ چې دغه تله د کابل ولایت خواته یوسي او یا هم د لغمان ولایت ته نږدې کړي چې ولایتي او امنیتي کسان ترې څارنه وکړي.
موږ فایده ما سره دوه ورځې وړاندیز د سیمیزو ارګانونو له لارې مکتوبي شریکې بیرته ځوابونه موږ سره شته چې بیرته نه دي منلي. وایدادي همدا فکر کوم چې کېدای شي چې دلته چې امنیتي ملي نشته، دلته چې سرولي نشته، دلته چې ولسوالۍ نږدې نشته، د دنه نوړ استفاده وشم. دا فکر کوم
په لغمان کې اوسنۍ تله دولتي نه بلکې په شخصي توګه یو چاته پټیکه ورکړل شوې ده او دا تله په داسې وسیمه کې جوړه شوې چې هیڅ یو دولتي اداره ترې څارنه نه کوي. نو په همدې خاطر یو شمېر کتونکو وایي چې دا تله د دې پر ځای چې د باروونکو موټرو د زیات وزن مخه ونیسي، یوازې د پیسو پر راټولولو لګیا ده او همدا لامل شوی چې د جلال آباد او کابل سړک په ډیرو ځایونو کې کاندو کپر شوی دی.
خبري مجله اوري.
د انګلستان شاهي کورنۍ پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د شاهزاده ویلیام میرمن کیت هلک زیږولی دی. د چارواکو په وینا د شاهزاده ویلیام زوی پرون ماښام د لندن په وخت په 6:30 بجې پیدا شوی دی. ویل شوی چې شاهزادګۍ کیت او نوې زیږیدلی هلک دواړه ښه دي. نوې زیږیدلی ماشوم به تر خپل نیکه شاهزاده چارلس او خپل پلار شاهزاده ویلیام وروسته د انګلستان د شاهي کورنۍ د تاج لپاره په نوبت کې دریم سړی وي. د شاهزاده ویلیام او کیت لومړنی اولاد دی. په دې اړه نور جزئیات له فرشتې جلال زیورو.
د انګلستان د ملکی کروسای پرون ماشام په مرکزی لندن کې په سنت مری روغتون کې زیږیدل دی. د هلک پلار شاهزاده ویلیام په خبر پاڼه کې ویلي چې زموږ لپاره تر دې زیاته خوشحالي نشته. د برېټانیا ستر اعظم ډیوډ کامرون د دې کوچنی زیږیدل د خپل ولس لپاره یو مهمه او د خوشحالۍ خبره بللې ده.
It's wonderful news from St Mary's Paddington and I'm sure that right across the country and indeed right across
Cameron Well زباور لرم چې له سنت مری روختونه دا خبر په ټول بریتانیا او د ګډو ګټو لرونکو هیوادونو یا کامنول په ټولنه کې یو زیری و چې خلک به ول منځي او شاهي کورنۍ ته به مبارکي ووای. جمهور رئیس باراک اوباما هم د بریتانیا شاهي کورنۍ ته له دې عمله مبارکي ورکړې ده. استرالیا او کاناډا چې له بریتانیا سره په کامنول کې شامل دي د انګلستان شاهي کورنۍ ته د خوشحالي پیغامونه ورسته د انګلستان د شاهزاده ویلیام او د هغه د میرمنې کیټ پر ماشوم تر اوسه نوم نه دی ایښودل سوی، خو داسې ویل کیږي چې د جورج او جیمز نومونه ډیر ورته په زړه پورې وي. د برېټانیا د شاهي کورنۍ غړي تقریبا په ټوله نړۍ کې پیژندل سوي او تل لمانځل سوي دي. د شاهزاده ویلیام میرمن کیټ په نړۍ کې د ښځو د فیشن په یوه داسې سمبول بدله سوي چې زرهاو ښځې د مطبوعاتو له لارې ګوري او تقلید ورڅخه کوي. د دوشنبه په ماښام د نړۍ ستر مطبوعاتي چینلونو د کیټ د زوی د پیدا کېدو خبر تقریبا تر بل هر خبر مخکې خپور کړ او تر اوسه لا بحثونه ورباندې روان دي. د انګلستان شاهي کورنۍ د برېټانیا د دولت او د ګډو ګټو لرونکو هیوادونو د 15 کسیزې ټولنې مشري کوي چې په هغه کې کاناډا، استرالیا، جامایکا او نوی زیلاند شامل دي. نوې زیږیدلې ماشوم به تر خپل نیکه شاهزاده چارلز او تر خپل پلار شاهزاده ویلیام وروسته د انګلستان د شاهي کورنۍ د تاج لپاره په نوبت کې دریم سړی وي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ازادي رادیو وورځي په اونۍ کې په اف ام سل اشاریه 15 په افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول د سحر لونه د